سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم د دې او ساته خبرونې مطالب ولسمشر غنی د امنیتی سکتور لپاره نن نوی چارواکي معرفي کړل.
بسم الله محمدی د دفاع وزارت او عبدالستار میرزاکوال د کورنیو چارو وزارت سرپرستان ګمارل شوی دی. دغه شان ولی محمد احمدزی د لوی درسي په توګه ګمارل شوی دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا په قربانیانو کې واکسین شوي کسان نشته.
تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام نصب شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي.
د ایران په انتخاباتو کې د توندلارې سیاستوال ابراهیم رئیسي د بریا احتمال په یوه مرکه کې څېړو.
استبدادي رژیمو کې غیر جمله کې ایران هم راځي دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایلي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د نړۍ مشران د کورونا د نوي بڼې د خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
له هر څه مخکې صالح محمد صالح خبرونه اوروي.
د دفاع، کورنیو چارو او د کلیو پراختیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان معرفي سول. حکومت وایي په تیرو دریو میاشتو کې تر 300 ډېر کورنۍ د ناامنیو له کبله بې ځایه شوي دي. د ایران رهبر د ولسمشرۍ پرونۍ ټاکنې وستایلې. د افغانستان د چارو ادارې ځینو کلیدي وزارتونو ته د تازه ګمارونو خبر ورکړی دی. دغه ادارې ویلي ستر جنرال بسم الله محمدی د اسدالله خالد پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو. بلخو د کندوز والی عبدالستار میرزاکوال د حیات الله حیات پر ځای د کورنیو چارو د سرپرست او ښاغلی حیات د کلو پراختیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل سوی دی. دا لا نه ده معلومه چې دغه سرپرست وزیران به د باور رای اخیستو لپاره کله ولسی جرګې ته معرفي کیږي. بلخوا ډګر جنرال ولی محمد احمدزی د محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه ټاکل سوی دی. دا تازه ګمارنې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت زیات سوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3400 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت یو ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دغه شمېر کورنۍ شاوخوا 1,28,800 کسان کېږي.
په سږ کال کې 3400 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې که چېرې موږ په وو باندې ضرب کړو دوی 1,28,800 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي له کبله په بیلابیلو ولایاتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بې ځایه سوي دي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د ډیرو کورنیو د بې ځایه کېدو علت په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. دغه وزارت وایي تېر لمریز کال په افغانستان کې 2,000 کورنۍ د جګړو او نورو ستونزو له کبله بې ځایه سوي وي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اجنس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دواړو خواوو د تماس ډلو تیره سیشن به د راتلونکو غونډو د چمتووالي په اړه په دوحه کې سره وکتل. د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ پرونۍ ټاکنې د ده په اصطلاح د ایران د دښمنانو د تبلیغاتو لپاره یو شکست بللی دی. د ایران دولتي تلویزیون او سیالو کاندیدانو نن د ولسمشرۍ کاندید ابراهیم رئیسی ته د بریا مبارکي وویله. د ایران د ټاکنو دفتر مشر جمال عرف نن ماپښین ابتدایي نتیجه اعلان کړله.
خغلی سید ابراهیم رئیسی تر اوسه تر 1,800,000 پورې رای، خغلی محسن رضایی مرقایت تر 3,300,000 رایو، او خغلی عبدالناصر همتی تر 2,400,000 رایو پورې ګټلې دي.
په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې ده. پرون د ټاکنو په ورځ هم اټکل دا و چې 60 کلن ملا او د قضایه قوې مشر ابراهیم رئیسی به د دغو ټاکنو ګټونکی اعلانیږي. د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید هم ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د سایبریا په کیمیروف سیمه کې نه کسان هغه وخت مرسول چې د پراشوټ بازانو یو تفریحي الوتکه د تمرین پر مهال په یو هوایی اډه کې نسکور شوه. په ال څلور سوه ډول الوتکه کې د موجودو کسانو د شمیر په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول سوي وو، خو وروسته د دې الوتکې خاوندانو وویل چې په الوتکې کې نونس کسان سپاره وو. په مړو کې دوه پیلوټان او پراشوټ بازان شامل دي. د تحقیقات د فدرال ادارې یوې محلي څانګې ویلي چې د پیښې علت به معلوموي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د 193 غړیو هیوادونو د سازمان دغه راز د برما د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په برما کې د مظاهرچیانو پر ضد د خشونت او وسلو د استعمال د بندېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو دا پریکړه الزامي نه ده، خو د برما پوځي چارواکو ته چې د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه یې کودتا وکړه او پر برما واکمنه سوه یو سیاسي پیغام ورکوي. د روسیې چارواکو یو مړی پیدا کړی چې ګمان کېږي د لادرکه سوي امریکایي کاترین سیرو به وي. روسي چارواکي د جون له 15 د دې 40 کلنې معاصلې تر لادرکۍ وروسته د لټون په چارو بوخت دي. د سیرو مور چې د امریکا په میسي سي پي کې ده، د امریکا NPR رادیو ته ویلي لور یې په یوه لیکلي پیغام کې ورته ویلي و چې له یوه ناپېژندوی کس سره په موټر کې ده او هیله منه ده چې تښتول سوی به نه وي. پولیسو او تر سلو زیاتو رضاکارانو ویلي چې دوی د مسکو د ختیځ په 400 کیلومتری کې له شاره بهر ځنګلي ساحه پلټلې ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. د هیواد د یو شمیر ولسوالیو له پرله پسې سقوط وروسته د افغانستان د دفاع وزیر د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له دندو ګوښه شول. ولسمشر اشرف غنی په یوه حکم کې د اسدالله خالد پر ځای بسم الله محمدی او د حیات الله حیات پر ځای عبدالستار میرزاکوال د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ګمارلی دي. همداراز ملي راډیو تلویزیون راپور ورکړی چې ولی محمد احمدزی د محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه ګمارل شوی دی. بلخوا د هلمند یو شمیر استازي او د دې ولایت ځوانان خبرداری ورکوي چې د دې ولایت مرکز هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څو ولسوالیو پرله پسې سقوط جمهور رئیس اعتبار کړ چې د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات او لوی درستیز یاسین ضیا د دندو ګوښه کړي. د محمد اشرف غنی د حکم له مخې بسم الله محمدی د دفاع وزارت او عبدالستار میرزاکوال د کورنیو چارو وزارت سرپرستان ګمارل شوي دي. له دې سره ملي تلویزیون خبر ورکړی چې ولی محمد احمدزی د یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه ګمارل شوی دی. دا بدلونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو اونیو کې څو ولسوالۍ په پرله پسې ډول د طالبانو لاس ته ورغلي او د افغان ځواکونو د تلفاتو او ان له طالبانو سره د ځینو امنیتي ځواکونو د یو ځای کېدو راپورونه خپرېږي. له دې سره په ملي شورا کې د هلمند ولایت ځینې استازو او د دغه ولایت ځوانانو د شنبې په ورځ د هلمند ولخورۍ په نوم ناسته کې وویل چې د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ سقوط دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی دغه شان دا اندېښنه څرګنده کړه چې ګوندی د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه هم د سقوط له ګواښ سره مخ ده. در ممس خبرې په داسې حال کې دي چې تازه داسې راپورونه خپاره شوي چې د جوزجان ولایت د مردیان ولسوالۍ، د فاریاب ولایت د خواجه سبتوش او د سمنګان ولایت د درې سوخې پایان ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. مخکې تر دې د زابل ولایت د شینکۍ، د بغلان ولایت د دهنی غوري، د فراه ولایت د ناردرې او پشکو او د لغمان ولایت د دولتشاه او شمینور ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو لاس ته ورغلي وه. خو د دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امام په هغه ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته استولی ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډیر ژر هغه سیمې ونیسي چې طالبانو خپلې کړي دي. په ورته وخت کې طالبانو هم ادعا کړي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ځینو ولسوالیو مرکزونه نیولي دي او یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلو او مهماتو سره د دوی سره یو ځای شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې یو شمېر ولسوالیو او نظامي مرکزونه تاکتیکي شاتک شوي او ډیر ژر به دا سیمې بیرته ونیول شي. بله تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو او د څو ولسوالیو له سقوط وروسته ولسمشر اشرف غني نن په یوه حکم کې د دفاع وزیر همداراز د کورنیو چارو وزارت د سرپرست او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له دندو ګوښه کړل او پر ځای د اسدالله خالد پر ځای البته بسم الله محمدی او د حیات الله حیات پر ځای عبدالستار میرزا کوال د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه وګمارل او همداراز د دولتي تلویزیون د راپور له مخې ولی محمد احمدزی د محمد یاسین ضیا پر ځای د هیواد د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ګمارل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په موخه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم ترنګلي دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرۍ لا هم روانې دي.
پاکستان یو ځل بیا په خپل خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند خبرګونه خود. لومړي وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
هیڅ کله نه دا اجازه به ورنه کړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډو ورنه کړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید اسټین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لرلو پر موضوع خبرې کړي. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم خبرګون ښودلې او دای تاریخي تیروتنه بللې چې ناوړه او پارونکې پایلې به ولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپله خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپله پاکستان کې دي. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په ځلونو ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په اړه سخت غبرګون ښودلی. شاه محمود قریشي د ټولو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېرېدل مبالغه بللي. هغه داعش او په افغانستان کې یو شمېر کړی چې په خبرې جګړه کې یې ګټې دي د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملان بللي. خو ښاغلي محب دې خبرو ته په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي عملیات پیل کړي. د ده په خبره دوی پوهیږي چې هغوی څنګه اول د دې کار وړتیا پیدا کوي. ښاغلی محب زیاتوي قریشي یا خبر نه دی یا نه پوهیږي یا یې له هغوی یعنې طالبانو سره لاس یو کړی. د ښاغلي محب په خبره ښایي قریشي دا هم رد کړي چې اسامه د پاکستان نظامي قمندانۍ سره نږدې ومندل شو. د حمدالله محب له ټویټ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا غبرګون خود او دای بی بنسټه ادعا وبلله. پاکستان بیا ځلې حمدالله محب تورن کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي. خو افغان حکومت سره له دې چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وایي د هیواد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړی دی. امن پټنځایونه یې ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ راتګ کوي. خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په زغرده ویلي له پاکستان سره یې اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملي همکاریو پورې تړلې دي او باید له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د درېیمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې واکسینونه یې کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی که څه هم دا نه ردوي چې واکسین شوي په کورونا وایرس نه اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دې وبا اخته هم شي ژوند به یې حتما له ګواښ سره مخامخ نه شي.
د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي 15 کلن عبدالرزاق د خپل کور مخ ته باغچه کې د ګلانو په اوبولو بوخت دی. عبدالرزاق سره نږدې څوک نشته، خو کله چې زور نږدې کیږم ماسک له جیب راباسي او خپله خوله او پزه پټوي. د راسره په خبرو کې وویل چې د کورونا وایرس ضد هندي واکسین دواړه دوزې کړي دي، خو بیا هم په خبره روغتیایي سپارښتنې جدی په پام کې نیسي.
د دې ویروس کورونا لپاره لازم تدبیرونه نیول شوي او خلک باید مراعات کړي. د جملې نه یو واکسین دی چې مونږ وکړو ما خپل، او یو میاشت بعد یو بل واکسین هغه وکړو، او اوس خپل ماسک هم اچوم او ډېر ګرځم هم نه. شیان چې دي راډیو تلویزیون دي خانه مونږ ته دغه شوي دي رعایت شوي دي دغه مراعات کوم.
عبدالرزاق وایي د شکر ناروغي لري، نور هم سپینګریه شوی او پخوانی خوند یې نه دی پاتې، نو ځکه اړینه وګڼله چې واکسین وکړي او ځان خوندي کړي. شبنم بیا قابله ده، دا د 60 کلونو ده، ځوانه ده، خو بیا هم یو دوز هندي واکسین لګولی دی. دا چې د کابل د تایمنی سیمې اوسیدونکي ده، دا اندېښنه لري چې بل دوز واکسین به څنګه کړي، ځکه ورته ویل شوي چې خلاص شوی دی.
یو دوز واکسین د هندي واخیستو، تر اوسه دویم ملانه دی اخیستی. یو ځلې مو مراجعه وکړه، ویل یې خلاص شي، اوس په تشویش یم که دویم دوز ونه کړم څنګه به شي.
شبنم هم وایي روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي، خو د عبدالرزاق او شبنم برعکس شته. بیا داسې کسان هم چې نه د واکسین کول جدي ګڼي او نه هم روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا درېیمې څپې چې کوم کسان وژلي واکسین شوي پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی که څه هم دا نه ردوي چې ګوندي واکسین شوي په کورونا وایرس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډېره ګواښونکي به ورته نه وي. ښاغلی علیزی خلک د واکسین کولو ته رابولي.
د واکسینو تطبیق یو اهم او ضروري ګام دی، نو بنا د واکسینو تطبیق سره موږ کولای شو چې د کورونا د ناروغۍ پیښې په ټولنه کې راښکته کړو. نو بنا یوازنی خلار چې د کورونا ناروغۍ په مقابل کې معافیت حاصلوي هغه د واکسینو تطبیق ده. د کورونا په درېیمه څپه کې کومه مړینه چې په روغتیایي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنې د کورونا ناروغۍ له امله کومې وادولو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په هغې کې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کورونا واکسین یې تطبیق کړی وي، او د هغې څخه وروسته بیا هم دوی په دغه ناروغۍ اخته شوي او خپل ژوند لاسه ورکړی وي. داسې تر اوسه پورې موږ سره کوم رسمي ارقام نشته په دغه برخه کې.
ښاغلی علیزی دغو کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کورونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل پې خلاص شوي دي، وایي دغه واکسین به هم ډېر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وایي په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له 400 تر 1400 پورې دی، او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې کورونا ضد چینایي واکسین چې 100,000 دوز راوړل شوی د تطبیق چارې د جوزا میاشتې په 22 نیټه پیل شوي دي. وزارت وایي په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه له 400,000 څخه زیاتو کسانو ته کورونا وایرس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې وبا د خپرېدو له پیله تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شوي شمیر 400,000 ته ورسید.
په همدې حال کې د خوست د شیخ زاهد پوهنتون په کادری روغتون کې د اکسیجن د تولید څانګه فعاله شوې. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې ناروغان د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي. لبلې خو د خوست روغتیایي چارواکي وایي سره لدې چې د کادری روغتون د اکسیجن د برخې فعالېدل د دې ولایت اړتیا نشي پوره کولای، خو بیا هم د عاجلو واقعاتو څه ناڅه اړتیا ورباندې پوره کیږي. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د خوست شیخ زاید پانتون په قادری روغتون کې د اکسیجن پلانټ فعال شو چې هر ورځ د اکسیجن د شلو بالونو د تولید ظرفیت لري. یاد روغتون چې د کورونا ناروغانو درملنې لپاره ځانګړی شوی، د اکسیجن پلانټ فعالېدل پکې له دې کبله د ارزښت وړ دي چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت ناروغان د اکسیجن له کمی سره مخ دي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له اړوند وزارت وغوښتل چې د یو شمېر نور ولایتونو په شان دی ولایت کې هم د اکسیجن د تولید مرکز فعال کی.
دغه پلانټ چې تاسو شاهد یاستئ فعال شو، دا تقریبا تر شلو پورې اکسیجن ډبو د فیلنګ ظرفیت لري چې اکسیجن ډبې بډه کوي. موږ تقریبا د ورځې تر یو سلو شل بالونو پورې موږ ضرورت لرو چې هغه د مرکز څخه انتقالو. هیله مند هغه د جناب وزیر صاحب څخه چې موږ ته هغه اکسیجن چې په نورو ولایتونو کې فعال شوی دی هغه موږ ته په خوست ولایت کې هم فعال کی چې هغه ظرفیت لوړ دی.
د طب پوهنځي استاد پوهان بادشاهزار عبدالی وایي که د اوس په شان د کورونا وخیمه څپه روانه وي نو دا اکسیجن ورته بسنه نه کوي.
که چېرته داسې حالت وي لکه د اوس وخیمه څپه ده، د انسان ژوند په اکسیجن پورې تړلی دی، نه تنها د کورونا په حالاتو کې، یو تعداد زیات ناروغۍ دي، کافي دماغي ترزیزات دي، وخیم ناروغان دي، هغه ټول اکسیجن ته ضرورت لري، نو دا اکسیجن زموږ لپاره کفایت نه کوي.
یو تن معالج ډاکټر سخی سردار د کورونا د مخنیوي لپاره د ځینو وقایوي تدابیرو یادونه کوي.
کورونا یو وایرسي او ساري ناروغي ده، دا معنی چې دیو بل نه په ډېره پاسانۍ سره نقل کیږي. تر اوسه پر کوم لټریچر نه چې موږ مطالعه کړی دي د دې لپاره ځانګړي دوا اوسه پورې نشته چې د دې ویروس مخه ونیول شي، خو په ډېرو عادي تدابیرو موږ کولای شو چې دې مخه ونیسو، چې په خپل منځ کې ټولنیز فاصله مراعات کو، ماسک استعمال کو، او د وجود معافیت کوي کو، او د دین علاوه بار بار لسونه ومنځل شي. خدای نه خواسته که دغه وایرس یو ځل سږو ته کوشو نو بیا درملنه ډیره مشکله، ځکه دا ډیر زیات تکثر کوي.
خوست وری محمد کټوازی وویل قادری روغتون کې ډیر پرمختللي طبي وسایل موجود دي چې د اکسیجن د پلانټ په شان به په تدریج سره ټول فعال شي.
په دې کې ډیر قوي ماشینونه موجود دي، هغه ماشین چې چا د زړو والونه بندې هغه ورته تیروي. په کابل کې هغه څه تیریز بندیم لکه درې لکه افغانۍ بند تیریږي، خلک هندوستان ته ځي، پاکستان ته ځي، دلته بیا کې شاید 15-20 روپۍ مشه تمام شي. بڑوگی ڈبری کی بڑوگی توینه تبدیلی دا ټول ماشینونه دلتسته ان شاء الله اتنه درګزده مش پالو.
د ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په خوست کې هر ورځ په اوسط ډول تر 500 پورې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبتېږي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د راپورونو له مخې ابراهیم رئیسی د ایران په انتخاباتو کې اکثریت رای ترلاسه کړي او د بریا پر لور روان دی. په داسې حال کې چې د پرونیو انتخاباتو د رایو شمیرنه روانه ده، چارواکي وایي رئیسی په سلو کې څه د پاسه 2 شپېته رایې ګټلې دي. رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر پاتې شوی یو توندلاری سیاستوال دی. سلطان محمد سرور د ایران د انتخاباتو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واک ته د رئیسی رسیدل به د کابل او تهران پر اړیکو څه اغیز ولري.
گرچه د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنی سیاست، استخباراتي سیاست او پوځي سیاست اصلا د حکومت نه بهر تاینیگی او آغا اکثرا به سپای پاسداران و او پر راست که ده مصدی را برلخوا ادارکی پون جانگل او استراتیجیک تغییر به احساس نسی. اما لاغ جاید چه خاقل رئیسی یو تندراو شیعه مصدی رهبر دای پا یقینی دول با ده غرب سره پا تصادم که پا سیاست مختولی او دغه ځای چې افغانستان به له ناتو او امریکای او اروپایي اتحادیې سره نږدې روابط لري ښایي په شکلي لحاظ څه تغییرات راسي، اما په ټوله کې د یو ځانګړي تغییر امید نشته.
استاد، دغه انتخابات څومره عادلانه او شفاف وو؟ ډیر خلک په سلګونه کسان چې ځانونه کاندید کړي وو له لیست نه حذف شوي دي.
اصلا استبدادي رژیمو کې چې په هغې جملې کې ایران هم پکې راځي، دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایلي. دلایل داري چې اول دولتي مقامات خپله یا کسان چې په رهبري یا ستراتیژیک رهبري په لاس کې لري وی خپل په دموکراسي او انتخاباتو باور نه لري، د حکومت د مشروعیت لپاره وسیله ګڼي. دوم دلیل دا ده چې په ایران کې لکه چې ما مخکې عرضو که مذهبي رهبر دا عمل کوي، بنان د ایران انتخابات په څو دلایلو ډېر دموکراتیک نه وو. تقلب پکې سوی ده لکه چې ویل کېږي، له مخکې نه ویل کېدل چې څوک باید وړونکی وي، پیشبیني کېدله چې رئیسي باید وړونکی وي چې د رهبر حمایت درلوده. دریم د ایران د رای ورکوونکو حد اقل نیمایي کسانو رای نه ده ورکړې په ایران کې، برسره پر دې چې د کاندیدانو حقوق هم تر پښو لاندې شوي. بلان یو ډیموکراتیک او شفاف انتخابات نه وو.
وروستۍ پوښتنه استاد، اگر چې تاسو مخکې اشاره هم ورته وکړه، د نوي جمهور رئیس واک ته رسیدل به د ابراهیم رئیسی د ایران په بهرني سیاست کې څه بدلون راولي؟ دا اوسنی حکومت د روحانی په مشرۍ کوشش کاوه چې اتومي توافق امریکا او غرب سره بیرته راجوندای کی، څه تاثیر به ولري د ایران په خارجي سیاست کې او په دغو لانجو کې چې دوی غرب سره لري؟
زه فکر کوم چې د ایران په بهرني سیاست کې به مشکلات ډېر شي، په دې معنی چې دنیا هم له دغه یو رهبر سره د کار کولو جوګه به نه وي، خو څنګه غربي دنیا اسرائیل به خپل فشار پر راوړي. دا د یو شیعه مذهبي مشر په عنوان ښایي له سعودي سره ډېر ښه مناسبات ونه لري، په ایران کې د مداخلې زیات ولیواله به وي، او دا به د بایستي چې د ایران بهرنی سیاست لاپسې کړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د ایران د انتخاباتو په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ هیوادونه د کورونا وایرس د نوې بڼې پر خپرېدو اندېښمن دي. دا نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوه اوس نورو هیوادونو ته خپره شوې. د امریکا ولسمشر له خپلو خلکو غوښتي چې ځانونه واکسین کړي، او د اروپایي ټولنې مشرانو هم اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د کورونا نوې بڼه د دې باعث شي چې په بندیزونو کې نرمښتونه بیرته واخلي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر هغو امریکایانو چې لا یې هم د کورونا واکسین نه دی کړی غږ وکړ چې واکسین وکړي، او د دې وایرس د زیاتی او ژر خپرېدونکې بڼې پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس پرون وویل د کورونا لا ډېره خطرناکه بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکزونو رئیس روچل والینسکی وایي د کورونا دا بڼه کېدای شي چې په امریکا کې هم ډېره خپره شي. د پرون شنبه دغه راز وویل کوم کسان چې د کورونا پر ضد واکسین شي د کورونا له دې خطرناکې بڼې هم خوندي کیږي. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د دا هم وویل له کله چې د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده تر اوسه پورې په تیرو 150 ورځو کې د کووید 19 300 میلیونه دوزه واکسین ورکړل شوی دی. نږدې 122 میلیونه او 400,000 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی، او 101 میلیونه او 6,000,000 امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی دی. خو په وروستیو ورځو کې خورا لږ امریکایان واکسین کوي، ځکه چې د کورونا پیښې خورا کمې شوې او د هغه پرمختګ له خطر سره مخامخ وي چې له کبله یې اقتصادي فعالیتونه بیرته پرانستل شول، مړینې کمې شوې او پر روغتونونو بیروبار لږ شو. بریتانیا مخکې لا اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې د دې اوبا د نوي بڼې له کبله مخ په زیاتېدو دي، او له دې کبله د بریتانیا حکومت مجبوره شو چې په بندیزونو کې د نرمښت بهیر له دې سره سره ودروي چې ډېر شمېر بریتانیایان واکسین شوي دي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمنو اوریدونکو، د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې خپریږي، خو له هغه مخکې صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د چارو ادارې ځینو کلیدي وزارتونو ته د تازه ګمارونو خبر ورکړی دی. د ادارې ویلي ستر جنرال بسم الله محمدي د دفاع د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی. دغه راز د کندوز والي عبدالستار میرزا کوال د کورنیو چارو د سرپرست او حیات الله حیات د کلو پراختیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال په لومړۍ دریو میاشتو کې 8400 کورنۍ له خپلو مینو تر ډیره د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په دغه هیواد کې د ولسمشری پرونی چاکنې د دې په اصطلاح د ایران د دشمنانو د تبلیغاتو لپاره یو شکست بللی دی. د ایران دولتي تلویزیون او ځینو کاندیدانو نن د ولسمشری کاندید ابراهیم رئیسی ته د بریا مبارکي ویلې ده. د سایبریا په کیمیروبو سیمه کې 9 کسان هغه وخت مړه شول چې د پراشوټ بازانو یو تفریحي الوتکه نسکور شوه، او د روسي چارواکو یو مړی پیدا کړی چې ګمان کیږي د تری تمسوي امریکایي کاترین سیروبوي. دغه مواصله د جون له 15 میله درکه وه.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څانګې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د برونزو د میډال د ګټلو خبر ورکړی. د اولمپیک ملي کمیټه وایي د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي حکمت الله زین په دې سیالیو کې وتوانید خپل دوه تاجکستانی او عربستانی سیالانو ته ماتې ورکړي او دا میډال خپل کړي. دا پروانو سیالیو کې د افغانستان لپاره دوهمه بریا ده. له دې وړاندې محمد حسن رضایی په 85 کیلوګرام وزن کې خپلو څلورو پاکستانی، کویتی، کوریایي او چین تایفا ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال ګټلی و. د آسیا د تکواندو د 24مې دورې سیالۍ د لبنان په پلازمینه بیروت ښار کې له درې ورځو راهیسې پیل شوې. په دې سیالیو کې له 21 آسیایي هیوادونو نه 109 د تکواندو لوبغاړو برخه اخیستي. په دې سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو چې 15 نارینه او یوه نجلۍ ده هم برخه اخیستې ده. د بامیانو د بدني روزنې امریت په دې ولایت کې د بایسکل چلونې د سیالیو خبر ورکوي. د دې ولایت د بدني روزنې امیر سید اسحاق هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې پروانه اونۍ کې به په دې ولایت کې د 50 ورزشکارانو ترمنځ چې 1.5 هلکان او 4 نورې نجونې دي د بایسکل چلونې سیالۍ پیلېږي. دا سیالۍ پیډل وهل د سولې لپاره په نوم جوړیږي. په دې سیالۍ کې به ورزشکاران په بایسکل 50 کیلومتره چې د درې سوف له سرکه پیلېږي د بامیانو تر مرکزه پورې مزل وکړي. مسؤلین وایي چې ورزشکاران به په دې سیالۍ سره له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. او ټاکل شوی چې نن د پاکستان د کرکټ د سوپر لیګ سیالیو د لومړي پړاو دوه وروستۍ لوبې ترسره شي. په دې سیالیو کې کراچۍ لوبډله د کوټي او اسلام آباد د ملتان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې ملتان لوبډلې لاهور لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. لاهور لوبډلې ټاس وګټه او مقابلې لوبډلې ته د منډو بلنه ورکړه. ملتان په ټاکلو شلو اورونو کې 100 هدف وټاکه، خو لاهور لوبډلې ونه شکړی چې د هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي د 80 منډو په توپیر وبایلله. د دې سیالیو د نیمه پای لوبو پړاو به د روانې میلادي میاشتې په 21 پیلېږي چې د روانې اونۍ د دوشنبې ورځ کیږي. اوس مهال اسلام آباد او ملتان لوبډلې د نمرو په جدول کې لومړی او دوهم ځای لري. پېښور زلمی او لاهور قلندر لوبډلې بیا د جدول دوهم او دریم ځای خپل کړی.
سپورتي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. ازادي راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارز گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د دې خبرونه په پاتې برخه کې تاسو راپولم د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه اورېدو ته.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې پڅه ده او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډېری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نا آرامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي. تواخان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسولیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا او نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اورېدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو که متوجه شوي یاست، له تېرو 30 کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې وسه شاته ولاړو، اماني دوره یې ډېر څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمی په توګه او د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو، د دې پلمې او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم، د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر تنظیر شوي دي. څوک نه شي کولای چې یو څه فهرست کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروڅکي. په دغه وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ په نامه لګي کې هغه مختلف صادقي دي او افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی سره خبرېږي.
اما برعکس، تاسې د خوښي په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغېز لاندې راولي. جګړې مهمې بیلګېري په دې وروستیو کې چې شوې دي، حکومت په هر ولایت، آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لسګونه ویاندویان دي. ولې نشي کولای چې دا د تبلیغاتو مخه ونیسي، د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثر کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چور تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني، نه آرامه کېږي به. ولې دا د رواني جګړې اخې موږ نشو بللی، ولې دا د وحشت بیلګې دي چې هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوه مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. وګورئ، طالب په دې شلو کلونو کې ته من حیث خبریال چې زه من حیث خبریال اندر دی، ما ته بې وشنې بې ورانۍ به هېڅ خبر نه دی راکړې. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاحت په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکټ ویندویان دي، دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانی او د وژنې اطلاعات ورکړي، ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت
زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم. اطلاعات ته به وروسته راشو. تاسو به کتلي وو چې په دې وروستیو کې جګړو ته پام وشي، که د ولسوالیو د سقوط موضوع ده که نورې موضوعګانې دي. په لومړیو کې د حکومت ویانتویان غلي آن ساعتونه وروسته او آن ورځې وروسته راځي، بیا یو غبرګون ښایي. دغه ځنډ ولې
په دې برخه کې؟ زه نیمګړتیاوې درسره منم. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاعات نه یې رسولي، ولې هغه څه چې واقعیت په چکړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډولې وي چې لغمان ته سقوط ورکړي. ولی لنیکه مره د افغانستان امنیتي دفاعي قواو هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنې نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي، ولې دا د دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلودی.
مینهپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعات په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستئ. معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې سهلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ که په کتش فیصدي د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعاتو رسوئ چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی، که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، آنلاین مطبوعات دي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان به په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړي دي، دا ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هره ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو، او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې
اوسي. یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام نسل ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله نیوکه دغه ده چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي په ټول کې براس کې استئ په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه دی کړی، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډېره چوپ پاتې شي. ما
ټولو ویاندویانو ته ویلي دي چې ډېر په جرات باندې خبرې وکړي، فاتحې خبرې وکړي، دا وایي چې په جرات باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک ګټه نه پرېږدي چې هغه سقوط وکړي. افغان دی ته آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته را وګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي، بېرته دلته راشي او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت افغانستان د حکومت سره دی، او دا دوامداره دی. د ناټو مشارکت افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی، هغه د دې نظام په ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې، دا بې ساری دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ لپاره باندې پاس کولی شو، بې ساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بیلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغوی باندې ویاړي، دا هم بې ساری دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. او طالب شل کاله یوازې په همدې کې تېر کړل چې کوم پلو پل چک والوځي، کوم تعمیر ونړوي، ښوونځي اوس وځي، ښوونکي ووژنې، روغتون ونړوي، د افغانستان د خلکو زراعت او کروندي بېچارې کې سبیل ګیا ارغنداو دی چې له دغه ورو پاته طالب بل څه لري، څه اجنډا لري. ما ته تش په شلو کلونو کې ویلی سي چې طالب دې تاسو خبریالانو ته ګیله وژنې، ګیله ورانې ماتې او بل کوم اطلاع درکړی ده، بل کوم کار طالب کړی دی. تاسو همدا اوس د طالب په ساحه کې خدمات وګورئ. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې افراد ځای چې طالب هجوم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي. نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی، او طالب دې له وحشته بل هېڅ نه پیغام لري، نکم برنامل
نپال زما ورسته پختنه هر ننګونه تر شایو فرصت لري سړول کول شو هغه منفی تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راوړل چې خلکو رواني امنیت خوندې شي او وښي کولای چې لکتر لگا په آرام ژوند باندې که خوانځي ته ځي یا خپل کار ته ځي ل رواني اړخه تر شا د تبلیغات یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په ښه ډول مخته یوسي
نظام ځواکمن دی د دې امنیت او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي په هره برخه کې ګوري زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص قطاعات چې په ټوله سیمه کې بېساري دي هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو د انکشاف خبرونه لرو هغه د دې بدیل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تقسه کړو زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري په طالب واشي زندانونه مته یو افغانان او حکومتي عسکر لوګو څخه پاتې هر ځای کې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي کله سیلابونو پر مهال که د اورښتونو پر مهال باندې که د یخونو پر مهال باندې د واورو پر مهال باندې دا یوازې د افغانستان اردو دی په دې تېره روژه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي دا هم بېساری ده دا تر ټولو ښه بېلګې دي په مجموع کې تاریخ بېله دي چې وحشي او د وژنې خبرونه ورکړي بل هېڅ نه لري په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښونکې یا به ښوونځي پرانیستل کېږي یا به روغتون پرانیستل کېږي یا به پونتون جوړی دی یا به انسټیټیوټ جوړی دی یا به کوم کانال جوړی دی یا به کوم بند جوړی دی او د زراعت په برخه کې بلا ډېری پروژې لري نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي هم پر راتلونکي باندې باور مند کیږي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال لتا سې ډېره مننه.
حقیقت صدای اونیس پروگرام واورید او سم په مکرې قدر مناوریدونکو تاندې څنګه د ځوانانو ځنګړي پروگرام ته
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د جون 14مه د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې ورځ عامه پوهاوی کیږي چې د انسانانو د ژوند ژغورلو په خاطر د وینې ورکړل شي. موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان وینې نه ورکوي یا فکر کوي چې د وینې ورکړه به د دوی وجود کمزوری کړي او د وینې ورکول ځوانانو ته ګټه لري که تاوان. انسانان په جګړو، ترافیکی او نورو پیښو کې ټپیان کیږي، وینه یې ضایع کیږي او د دې لپاره چې د وینې کمی پوره شي باید وینه ورکړل شي. یا هم ځینې کسان د تلسمیا په څیر ناروغۍ لري چې هر وخت یې وینې ته ضرورت وي. که په داسې وخت کې روغ انسانان ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورنه کړي کیدای شي ډېر کسان مړه شي. په افغانستان کې که څه هم ډېر ځوانان اوس وینه ورکوي خو داسې ځوانان هم شته چې وینه نه ورکوي او فکر کوي که وینه ورکړي د دوی وجود به کمزوری شي. دا دوی له ډلې د دوو ځوانانو خبرې اورو.
نوم کریم دی، د غزنی اوسېدونکی یم. وینم نه درکه ځکه چې خپله ډنګر یم، شاید چې وینه ورکړم ماته کوم مشکل پېښ شي.
زما نوم الیاس دی، کابل اوسېدونکی. ما تر اوسه پورې وین نه درکړې، وجه یې دا ده چې زه وېرېږم او شاید که زه وینه ورکړم شاید کوم بد تاثیر په ما باندې ولري یا شاید ضعیف شم، په دې خاطر ما تر اوسه وینه نه ده ورکړې.
رضوان الله شپون هغه ځوان دی چې هم خپله وینه ورکوي او هم که ضرورت شي ټپیانو او ناروغانو ته په ټولنیزو شبکو کې د اعلانونو په خپرولو سره وینه پیدا کوي. نوموړی وایي په مختلفو وختونو کې انسانان وینې ته ضرورت لري او په کار ده چې نور هغوی ته د وینې په ورکولو سره یې ژوند وژغوري.
تریبی لسیز زیات وخت کیږي چې وینه ورکوم په خپل او نور هم نور خلک هم د وینه ورکړې ته تشویق کوم. اکثریت هغه خلک چې موږ سره د وینه د وختنې تقاضا شدي کوي هغه یو خلک وي چې یا ټپ ولري او دغه ټپ دومره ژور وي چې وینه ترې تللې وي او ډاکټران چې کله ټپ وګنډي نو د مریض د وجود وضعیت ته په لیدلو سره هغوی غواړي چې باید مریض ته اضافي وینه ورکړل شي تر څو ضایع شوې وینه بیرته پوره شي. همدارنګ یو زیات شمېر خلک د البته د وینې د غوښتونکي کسان هغه حاملې مېرمنې وي چې د زیږون پر مهال یې د بدن وینه کمه وي نو په هغه صورت کې بیا دوی ته ډاکټران د نورې د وینې ورکړې توصیه کوي. او یو بله غټه کټګوري هغه ماشومان دي چې د وینې د کمښت له مریضۍ کړېږي طبي اصطلاح ورته تلسیمیا کاریږي. د وینې د ورکړې ګټې ډېرې زیاتې دي. مثلا کله چې تاسو وینه ورکوئ تاسو ته د وینې مربوط ټول هغه ضروري او لازم ټیسټونه د مربوطه روغتون لخوا وړیا کیږي. د دې ترڅنګ د وینې ورکړه یو نادار او فقیر انسان ته د روحي سکون او ډاډ سبب هم ګرځي.
اوس داسې ځینې ټولنې هم شته چې ټپیانو او ناروغانو ته د وینې په پیدا کولو کې مرسته کوي. له دې ډلې یوه هم د ژوند خیریه ټولنه ده چې د وینې بانک لري. له دوی سره د وینې د مختلفو ګروپونو کسان ثبت دي او کله چې د چا وینې ته ضرورت شي دوی د وینې د ګروپ مطابق کس ورلیږي. د ژوند خیریه ټولنې یو غړی عبدالله هوډ وایي دوی په دې برخه کې تشه احساس کړه ځکه یې دا کار را پیل کړ.
موږ ژوند خیریه ټولنه لرو لدی درک هغه داروغان چې په تلسی بیا اختر یې غوی ته ویده پیدا کوو. موږ چې کله په مشرقي کې د ویدی کمپاین شروع کړو ذکر کوم چې دا لومړنی کمپاین و. لدی وړاندې به ډلیز ویدی ورکړل شي خو په دې طریقه چې په تلسی بیا داروغان لپاره دا ساتیا را بزته شي دوی ته ویده وخت په وخت تازه ویده ورسیږي. دا ډو به زلو چې ژوند دا تشه احساس کړل او په دې کې کار شروع کړي. خوشبختی خبره ده چې زموږ ترڅنګ اوس نور ټولنې نور ځوانان هم پیدا شوي دي چې دا طلب لګیا دي د وی لپاره کم پیدا کوي.
د ژوند خیریه ټولنې یو بل غړی راحت ګل زیارمل وایي دوی تر دې مخکې د محصل د وینې بانک درلود چې ګڼ محصلین ورسره په کابل، ننګرهار او خوست کې ثبت وو او د اړتیا په وخت کې به یې وینه ورکوله. ورپسې د ژوند خیریه ټولنې د غړو په هڅو د وینې بانک جوړ کړ.
پیل داسې و چې یوه ماشومه وه مثبت وینې ته اړتیا وه. د ټولو کوششونو سره موږ ونه توانېدلو چې وینه ورته پیدا کړو. بالاخره هغه ماشومه وفات شوه، مړه شوه. نو بیا نو موږ لومړی د خپلو دوستانو دا لیست کول شروع کړل او بالاخره وغځولو. اوس د پوهنتونونو زرګونه محصلین، عام ځوانان، دوکانداران، د کاروباریان دا موږ سره رجسټر دي چې غواړي په رضاکارانه ډول وینه ورکړي. په پیل کې د یوه تن نه شروع کړله او بیا نو پسې دا لړۍ وغځېدله. اوس شاوخوا په 12 ولایتونو کې مونږ فعالیت لرو او هلته په نږدې هر ولسوالۍ کې مونږ د وینې څو تنه ډونران لرو چې هغوی وینه ورکوي. په لومړي وختونو کې مونږ یوازې تلسیمیا ناروغانو ته وینه ورکوله. بیا مو هغه مېرمنې چې په اولادونو ناروغي وي هغوی ته وینه ورکول. اوس تقریبا په هره برخه کې چې وینې ته اړتیا وي او زمونږ ډونر ورته چمتو وي نو مونږ وینه ورته ورلیږلی شو. مونږ د وینې بانک چې دی دا د انسانانو په رګونو کې ژوندی بانک دی. مونږ سره د انسانانو اړیکې شمېرې دي. کله چې چا وینې ته اړتیا شي هغه ته اړوند ګروپ ډونر ته زنګ وهو نو هغه ورځي ولته وینه ورکوي.
عبدالله هوډ وایي پخوا دا ډار ډېر وو چې ځوانان به د وینې ورکړې ته نه حاضرېدل خو د دوی د کمپاینونو او عامه پوهاوي په نتیجه کې اوس خپل ځوانان راځي او له دوی سره ځان ثبتوي چې وینه ورکړي.
پخوا دغه ډار ډېر وو چې خلک به د وینې ورکړې یا فکر به کوي چې یا به کمزور شي یا به ورته دور تاوان ورسیږي. خو موږ دومره ډېر کمپاین وکړ چې اوس دا طلب ځوانان زی که تلسیمیا ناروغ وي که درې میاشتې وروسته ځوانان هر درې میاشتې بعد ځوانان ځي وینه ورکوي. تر اوسه لا لګیا یو خو هغه ډار چې پخوا وو د وینې د ورکړې د ځوانانو اوس به فکر نه کوم که داسې خلک پیدا شي په مشرقي کې خصوصا او اکثر ولایتو کې چې هغه د وینې د ورکړې د ډار وکړي.
راحت ګل زیارمل وایي د ژوند خیریه ټولنې یو هدف همدا وو چې ځوانان د وینې ورکولو ته وهڅوي څو د نورو اړو انسانانو ژوند وژغورل شي.
هدف مو دا و چې د وینې ورکړې دود عام کړو. او خلک د دینه ونه ډار شي چې یو ناروغ ته په وینه ورکول سره د وجود کې کمزوري احساس رامنځته کیږي، بلکې خلک وینه ورکي. او دا فرهنګ اوس تر ډیره عام دی. مثلا کال وړاندې چې موږ ته څومره زنګونه د وینې د ورکړې لپاره د راتلل د وینې اخیستلو لپاره، اوس هغومره زنګونه نه راځي. اوس یوازې موږ منفي ګروپونو ته چې په افغانستان کې کم پیدا کیږي پوره رسیدګي کوو، او مثبتو ګروپونو په اړه د خلکو ذهنیتونه مثبت شوي دي. خلک خپل ناروغ ته خپل وینه ورکوي. د دې منځ کې ډېر ډېر داسې خاطرې هم دي چې ځینو خلکو به خپل ناروغ ته وینه نه ورکوله، لیکن موږ ته به زنګ راوهو چې زموږ ناروغ ته وینه پیدا کړي. بالاخره اوس عامه ذهنیت دا ده چې باید خلک وینه ورکړي. شروع مونږ د خپل رګ نه کړی دا، زموږ د ژوند خیر ټولنې هر ځوان په څو څو ځله وینه ورکړې ده. اوس الحمدلله د وینې ورکړې فکر ذهنیت عام دی.
آیا د وینې په ورکولو سره د انسان وینه کمیږي یا یې صحت ته تاوان رسیږي کنه؟ د وینې ورکول څه ګټې لري؟ او که ځوانان غواړي چې وینه ورکړي کومو مسایلو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه مو په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر نجیب الله جلالزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، ځینې ځوانان فکر کوي که دوی وینه ورکړي نو وجود ته به تاوان ورسیږي یا به یې وینه کمه شي، نو په دې خاطر وینه نه ورکوي. آیا رښتیا هم داسې کیږي؟
یو روغ انسان چې کومه ستونزه ونه لري، ناروغي ونه لري، د کولای شي وینه ورکړي. دته په ماین مقدار سره تر 500 ملي لیتره، هغه یو یا نیم لیتر، چې اده اکثره دي چې په یو سړی په یو وخت کې دا وینه ورکوي شي، تر دې زیاته کېدای شي بیا په دفتر په وجود کې فشار راسي. د انسان په وجود کې په نورمال صورت سره دم باید مخکې ولري چې 5 لیتره وینه موجوده. نو په دې خاطر د یو اوسط کېدای شي یو څوک لوی وي لږ زیاته وینه ولري، یو څوک جسمت وړکی وي هغه کمه وینه ولري. دا فرقې خو زه اوسط پښته وایم. دا کله چې یو سړی وینه ورکړي خاص تاوان نه لري. ما خپل هم وینه ورکړې ده، شاید تاسو هم ورکړي، ډیر کسان وي کومه خاص ستونزه نه لري. خو طبیعي خبره ده چې وینه ورکو یو اندازه د وجود مایعات کم سي، دفتان جګیده کېدای شي سر و سرخی هغه که زیات وینه څوک ورکي یا لږ ضعیف احساس وکړي، خو دا ډیر لنډ ده، بیرته برطرف کیږي، کومه خاص ستونزه نه لري. نو وجود ته کوم خاص تاوان نه پیښیږي، نورمال سړي ته چې وینه ورکي.
ډاکټر صاحب، نو د وینې ورکول څه ګټه لري؟ یعنی که یو څوک وینه ورکوي د هغه وجود ته به څه ګټه وي؟
ګورئ، په نورمال صورت سره یو روغ سړی ته وینه ورکول کومه ګټه نه لري. یوازې ځینې ناروغۍ دي چې د سږو ناروغۍ دي یا مزمن نور ډولونه هم شته چې په هغه کې وینه زیاتیږي، لکه په هغو کسانو کې چې په لوړو ارتفاعو کې ژوند کوي، هلته د اکسیجن سطح ټیټه ده، د هغو په وجود کې د وینې کرویات زیاتیږي، هیموګلوبین زیاتیږي. نو دوی د ډاکټرانو په توصیه وینه ورکوي، وینه باسي. هغو کسانو ته ګټه لري، ضروري ده. نور نورمالو خلکو ته وینه ورکول کومه خاصه ګټه نه لري، لکه تاوان چې نه لري ګټه هم نه لري. اما ګټه یې دا ده چې موږ په یو جنګ ځپلې هیواد کې یو، موږ خرابې پیښې لرو، موږ ناروغان لرو، موږ نور خلکو ته چې په خرابو پیښو کې ټپیانېږي، نو د دوی لپاره موږ باید وینه ورکړو. دا یو ضرورت دی، په دې اساس یې ګټه شته.
یو ځوان که غواړي وینه ورکړي په څومره وخت کې کولای شي مثال وینه ورکړي؟ د یوې وینې د ورکړي او د بلې ترمنځ باید څومره فاصله وي؟
د وینې جوړښت په درې څلورو میاشتو پورې دا اجرات نوي کیږي. که یو سړی په درې میاشتو کې یواری وینه ورکړي بالکل دا کېدای شي. په شپږو میاشتو کې خو بالکل عادي خبره ده، کولای شي سړی وینه ورکړي بدون د دې چې وجود ته هیڅ کوم زیان پېښ شي. ضرورت په وخت کې درې میاشتو کې هم سړی کولای شي وینه یواری ورکړي، تر نیم لیتره په دې نورمال سړي ته هیڅ ستونزه نه پېښیږي.
که چیرې یو ځوان کله وینه ورکوي نو د وینې له ورکولو وروسته هغه باید څه وکړي چې دی بیا هم د پخوا په څیر روغ وي؟
د وینې ورکولو وروسته ځکه یو حجم یو مقدار کمیږي، نو دفتن که مو د سوچت وغوړو په پخو ودرېږو کېدای شي سر وګرځي، احساس د ضعفیت شي وکړو. نو دا خبره ده چې لږ په کراره او د مایاتو خوراک جوس دا هر څه چې وي دا ښه خبره ده چې هر څه مایات وي سړی وچښي. نور میوه، تازه میوه، اوسپنه په ترکیب کې ډیره لري د دې خوراک ډیر ښه دی دا جسم چې زه وایم د تازه میوه جوس کو وسی دا خبره ده نور یو څه مایات کو چې خلسی استراحت کا ضرورت وي وسی هغه په دې پوری اړه لري چې سړی څومره ځان ضعیف احساسوي او کنه ډیر زیات ستونزه نه پېښي نو کومه خاصه خبره هم نه ده ډیره لویه خبره هم نه ده د وینې ورکول او د انسان ژوند ژغورل خو ډیره لویه خبره ده چې موږ چاته مرسته وکړو هغه په صورت کې چې موږ ته په مقابل کې هیڅ کومه ستونزه نه پېښیږي نو دا یو مرسته ده د دې چې بالکل طرفدار یم چې موږ د ارتیا په صورت کې هر شخص ته وینه ورکو او دا باید موږ ټول وکړو
ترنو اوریدونکو دا و د دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا